السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته د لوی اختر د لومړۍ ورځې مبارکي وایو او د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته مرابولو. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان درویشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې نن هم د نورو ورځو په څیر په سهارنۍ مجله پیلېږي، خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د بحران نړیواله ډله اندېښنه لري چې له 2014 کال وروسته ښایي د افغان میرمنو ستونزې لا زیاتې شي، او د سولې عالي شورا وایي ملا برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا نظربند ساتل کیږي او بشپړ آزاد نه دی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د بحران نړیوالې ډلې اندېښنه ښودلې چې افغان میرمنې له 2014 کال وروسته ښایي له نورو ستونزو سره مخامخ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز او ولایاتو کې د اختر په ورځو کې زرګونه سرتیري د امنیت لپاره ګمارلې دي، او سوریې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. پورا خبرونه. د بحران نړیواله ډله وایي تر 2014 کال په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر له بشپړېدو او واک ته د بنسټپالو له رسېدو سره به د دې هېواد ښځې له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. دې ډلې په خپل یو نوي راپور کې چې سرلیک یې د ښځې او د افغانستان جګړه، پر افغان حکومت غږ کړی چې له ښځو د ملاتړ قوانین تطبیق او په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو او رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د بحران نړیواله ډله وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او نارینه انډول حقوق لري، له ښځو سره پراخ تبعیض کېږي، په حکومت او پولیسو کې منزوي دي، او د قدرت په پوستونو کې مستقیم ګواښونه ورته کېږي. په دې اړه بشپړ راپور په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زرګونه پولیس او امنیتي افراد د اختر په ورځو کې د امنیت او نظم د ټینګښت په مقصد په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیقي ازادۍ رادیو ته وویل چې همدارس د کابل د امنیت قومندانې، ملي امنیت ادارې او دفاع وزارت سرتیری هم د اختر په ورځو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو د ټینګولو لپاره موظف شوي دي. د ترکیې د انرژۍ او طبیعي زیرمو وزیر تانیر الدیز اناتولی خبری آژانس ته ویلي افغان حکومت دا منلی چې د ترکیې د پټرولیم کمپنۍ یا ټی پی ای او د افغانستان د تیلو د زیرمو په پراختیایي چارو کې ونډه واخلي. له دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر مخکینی وزیر وحید الله شهرانی د ترکیې خبری رسنیو ته ویلي و چې دا مهال د افغانستان د تیل او ګاز شپږ زیرمې کشف شوي او د استخراج لپاره مقدماتي کارونه هم پیل شوي دي. د ښاغلي شهرانی په وینا په نږدې راتلونکو کې به د ترکیې او متحده عربي اماراتو دوه شرکتونه د افغانستان په شمال کې د افغان تاجک د تیلو د زیرمو د استخراج چارې هم پیل کړي. په پاکستان کې یوې محکمې پرون د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د اداري فساد 15 دوسیې چې په 1990 کلونو پورې تړلې دي له سره پرانیستې. د دې محکمې چارواکو وویل زرداري غوښتل شوی چې د رواني اکتوبر میاشتې په 9 نیټه محکمې ته حاضر شي. زرداري د تورو پیسو د سپینولو او مالي فساد په قضیو کې هغه مهال چې میرمنې بېنظیر بوټو صدراعظم وه څو کاله زندان هم تیر کړی. آصف علي زرداري چې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړه، د واک پر مهال د قضایي مسؤلیت د لرلو له کبله د فساد په دوسیه کې محکمو ته ونه غوښتل شو. د وبخې سوریې د تیره ورځ د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. له دې سره دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو د له منځه وړو په روانه پروسه کې یو ګام نور هم مخته شوی دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي هیواد یې له 1990 میلادي کال راهیسې د کیمیاوي وسلو جوړول بند کړي او له همغه وخت را په دې خوا سوری خپل د میزایلو سیستم په پیاوړي کولو تمرکز کړی. په عین حال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په سوریه کې یوه انتقالي حکومت ته عاجله اړتیا شته او د ده په وینا په دې اړه باید د راتلونکي نومبر میاشتې تر نیمایي پورې خبرې پیل شي. په امریکا کې د القاعده شبکې د یوه جګپوړي غړي محکمه پیل شوې ده. ابو انس الليبي چې له یوې لسیزې راهیسې د امریکا تر تعقیب لاندې و، د روانې اکتوبر میاشتې په 15مه نېټه د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو. الليبي په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په شوو حملو کې د لاس لرلو په قضیه کې محاکمه کیږي. په دې حملو کې 224 کسان ووژل شول. د امریکا فدرال پولیسو د انس الليبي د نیولو او یا د هغه په اړه د معلوماتو په بدل کې د 15 میلیونه ډالرو جایزه اعلان کړې وه. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې اخترېزې خبري مجلې په دوام کې راپورونه درته خبرو. د بحران نړیواله ډله وایي په اوسني وضعیت کې چې د افغانستان په قوانینو کې ښځې او نارینه انډول حقوق لري، له ښځو سره پراخ تبعیض کېږي. دا ادعا د ښځو د حقونو یوه مدافع وکیله هم تاییدوي.
هر ښځه چې په اجتماع کې ده، په یک کورنۍ کې ده، هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او بشپړه ازادي نه لري.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی. هغه پېښور ته انتقال شوی مګر مکمل آزاد نه دی.
د افغانستان په ګډون په اسلامي نړۍ کې مسلمانان نن د لوی اختر مناسبت لمانځي. د اختر تیاریو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره جدي خبرو ته چمتووالی ښودلی. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته دې خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د بحران نړیواله ډله وایي تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې له بشپړېدو او وخت د بنسټپالو له رسېدو سره به په افغانستان کې ښځې له لا نورو ستونزو سره مخامخ شي. د ډلې په خپل یو نوي راپور کې پر افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو د ملاتړ قوانین تطبیق کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو او ښځینه رایه ورکوونکو امنیت یقیني کړي. د بحران نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځې باید منزوي نشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو تازه رپورټ کې چې عنوان یې د ښځې او د افغانستان جګړه، د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډلې ویلي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او سړي یو شان حقوق لري، ښځې له پراخ تبعیض سره مخ دي، په حکومت او پولیسو کې منځوي شوي او د قدرت په پوسټونو کې بیا ورته مستقیم ګواښونه کېږي. د بحران د نړیوالې ډلې رپورټ وایي راتلونکي کال کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خای پر ښځو په ځانګړي ډول د ملي شورا پر ښځینه غړو اوسنۍ حملې څو برابره زیاتې شي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات او د امنیتي مسؤلیتونو انتقال باید دا زمینه برابره کړي چې ښځې پیاوړي شي او خپل حقونه خوندي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم د افغان ښځو د اوسني وضعیت په اړه د بحران د نړیوالې ډلې له رپورټ سره هم نظر ده او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په ډیرو برخو کې نمایشي بڼه لري.
په ډیرو برخو کې د ښځو په اړه مشکلات ډېر شوي دي. هغه ښځو چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي، هغوی ته د کار کولو اساس او زمینه ورځ په ورځ، یعنی ورځ نه تر بلې ورځ پورې د څنګهږي او مشکلات ډېریږي. هر ښځه چې په اجتماع کې ده، په یک کورنۍ کې ده، هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره لاس او گریبان دی.
دا بحران نړیواله ډله ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ښځو څخه د ملاتړ او ساتنې قوانین عملي کړي او هغه ګواښونه له منځه یوسي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځینه کاندیدانو او رایه ورکوونکو ته متوجه دي. دغه راز دا ډله پر افغان حکومت غږ کوي چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتي او دا موضوع دی د سولې په هر ډول خبرو کې د مخکې له مخکې شرط په توګه مطرح کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. افغانان او د نړۍ مسلمانان د اختر ورځې په خوښۍ سره لمانځي او په دې ورځو کې ښه خواړه تیاروي او دا ورځې په خاص برم او پرتم سره لمانځي او دا دی نن د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، د قربانۍ ورځ ده او ټول خلک په ټول افغانستان کې د اختر له لمانځه مخکې د قربانۍ لپاره تیاری نیسي. په دې همدا شیبه د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او تاسو ته په پلازمینه کابل کې د اختر د ورځې یو تصویر د دل خولې وړاندې کوو. میوند صاحب، راته ووایي چې تاسو چیرته یې او څه کوئ دا شیبه لغنه وروسته به بیا د اختر د تیاریو په اړه هم معلومات راکړئ په کابل کې.
بلې تکلف محترم، زه همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم د ارګ په دروازه کې یم او موږ تمه ده چې د نورو خبریالانو سره یو ځای ارګ ته ولاړ شو او هلته د پولیسو بشنګ معنی کې خپل لمونځ د اختر لمونځ دی هغه لمونځ وروسته بیا ولسمشر خبریالانو ته معلومات ورکوي. نو همدغه لحظه موږ انتظار کوو چې ارګ ته موږ داخل شو او وګورو چې ولسمشر به بیا څه وایي.
میوان صاحب، اول خود تا اختر مبارک شي. لمانه هر شول چې په پایل کې تا مبارکي وایم او بیا درته وایم چې په کابل کې عمومي وضعیت، امنیتي وضعیت او د اختر لمړی ورځ څنګه ښکاری، هوا څنګه ده؟
بل تکل شب د نور ورځ په پرتله باندې زه هم تاسو ته اختر مبارکي وایم. خو د نور ورځ په پرتله باندې نن د کابل شهر هوا ډیره پاکه ده، اسمان شین دی او لمر هم د نور ورځ په پرتله باندې ډیره شر رڼا کې. په دې خاطر باندې چې د اختر ورځ د خلک ټول تیاری نیسي چې لمانځه ته راووځي، نو په دې خاطر باندې پر سړکونو باندې بیروبار یا ګڼه ګوڼه ډیره نشته چې هوا چټلي. د کابل هوا کله کله داسې چې ډیره پاکه نه معلومیږي، ډیر وخت دغسې. نو په دفتر څخه چې تر دې ځای پورې راتللو بیا هم چې د کور څخه تر دفتر پورې تللو د ښار په ټولو واټونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، پولیس ولاړ دي، ملي اردو او دغه نور امنیتي ځواکونه دي، هر موټر څاري، خلک څاري چې سړکونه باندې تلاشي کوي. د لوی جماعتونو د خپل دیدګاه جامع جماعت مخکې دلته هم امنیتي ځواکونه ولاړ دي او هر څه باندې نږدې څخه څاري او امنیتي تدابیر خبر تېره ورځ هم ورکول شوی و چې په ټول افغانستان کې به افغان د امنیتي ځواکونه تیاری ونیسي. نو تر دغه مهاله پورې لا هم هر څه په نورمال ډول باندې، یعنی په عادي ډول باندې روان دي او خلک بیا هم تمه انتظار کوي د اختر لمدلي اختر لمانځه ته چې ټاکل شوی د اختر دلی اختر د غلمون پر 9 بجې باندې یا څه کم 9 بجې باندې په کابل کې ادا کړل شي.
مسوم میوند، دا چې تاسو ویل چې په کابل په واټونو کې څوک نه لیدل کیږي، خایي ولادت بيدا هم وی چې خلک تر اوسه پورې په خپل کورونو کې د قربانۍ لپاره کڅنګ.
بالکل بالکل همدا خبره ده. دی ټول خپل کورونه کې دی مولانا افغانستان کې تاسو ته معلومه ده، ټول اوریدونکو ته معلومه ده چې د اختر په ورځ څکل راپورته کړي نو بیا د نوو جامو د فارا تیاری نیول کیږي. مشران خو کوشش کوي د منځره فارا آمادګي ونیسي. نو په دې خاطر باندې دفترونو دا اکثر رخصت څوک نه، په دا خاطر باندې سړکونه تش معلومیږي، واټونه تش. په دې خاطر باندې او یو یادونه چې بلوکو دولت مشر حامد کرزی دا دوهمه دوره ده او دا د ورستۍ رسمي لمنځ وبچ فار کی یعنی خپل ولسمشری په دوره کې به د ادا کوي د دغه دوره د ختمه دوته یعنی تکام شپږ میاشتې یا دوه وخت پاتې دی. بل څه کول څه
ډیره زیاته مننه کوم ماسوم میوند. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال ماسوم میوند و چې د شپه د ارګ سره نږدې د ارګ تروان و او هلته د ولسمشر په ګډون په ارګ کې د اختر د منځل لپاره خاص مراسم په پام کې نیول شوې دي. په دې اړه معلومات راکول درنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې یو ځل بیا تاسو را بولم چې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د بهرن نړیواله ډله وایي تر 2014 میلادي کال په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر له بشپړېدو او واکته د بنسټپالو له رسیدو سره به د افغانستان ښځې له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي زرګونه پولیس او امنیتي افراد د اختر په ورځو کې د امنیت او نظم د ټینګولو په مقصد په مرکز کابل او ولایتونو کې د تیارسۍ په حال کې دي. د ترکیه د انرژي او طبي زیرمو وزیر ویلي افغان حکومت دا منلی چې د ترکیه د پټرولیم کمپنۍ یا ټي پی ای او به د افغانستان د تیلو د زیرمو په پراختیايي چارو کې برخه اخلي. په پاکستان کې یوې محکمې پرون د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د اداري فساد 15 دوسیې چې په 1990 کلونو پورې تړلې دي له سره پرانیسته. امریکایي چارواکي وایي په لیبیا کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې جکپړی نیول شوی غړی ابو انس الليبي نن په امریکا کې یوې محکمې ته حاضر شوی دی. او سوریه تیر ورځ د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. له دې سره دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو د لمنځوړو پر روانه پروسه کې یو ګام نور هم مخته شوی دی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشتې جلالزی تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین په افغانستان کې د یو امریکایي عسكر د وژل کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د امریکایي عسكر د هغه افغان همکار وژلې دی. ګارډین لیکي یو افغان چې پوځي یونیفورم اغوستی وو د یکشنبه په ورځ په ګردیز کې پر امریکایي عسكر ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. د ګارډین په وینا په تیر څه کم یو میاشت کې د څلورمه دغه سي حمله ده. د ګارډین په لیکنه ټاکل شوی چې اکثریت نړیوال محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي او دا حمله د افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو همکارانو ترمنځ موجوده بې باوري او لانجه لا زیاتولی شي. ورسپارن زیاتوي د افغان عسکرو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو دغه سیناڅاپي بریدونه یا داخلي حمله د هغو هیوادو په ولسونو کې چې افغانستان ته عسكر استولي د افغانستان د جګړې ملاتړ هم کومولای شي. تیر کال د دغه سي حملو د زیاتېدو لامل ناتو تړون لنډ موده د افغان نوري سره خپل ګډ پوځي عملیات وزندول چې د ګارډین په لیکنه پر بهرنیو ځواکونو د داخلي حملو شمیر ورسره کم شو. خو یو شمیر عسكر ویلي چې د اقدام د افغانستان د دولس کلنې جګړې د متحدینو ترمنځ واټن زیات کړی دی. په همدې مسله نیویارک ټایمز لیکلی چې سش کال د تیر په پرتله د داخلي حملو د قربانیانو د شمیر کمیدل په دغه سي حملو کې د پام وړ کمواله څرګندوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې چې د ولسمشر حمید کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ورستیو خبرو په اړه ده. ورسپانه لیکي ولسمشر حمید کرزي د تیر شنبه په ورځ د امریکا سره د امنیتي همکاریو د راتلونکي په اړه تر اوږدو مذاکرو وروسته د بری د الا سره سم وویل چې ښه توافق ته رسیدلی او د افغانستان خلکو ته به یې وړاندې کړي. خوال ستری جورنال لیکي د جمهور رئیس کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترمنځ اوږدې مذاکرې کوم وروستي توافق ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ دوارخیز امنیتی تړون نه یوازې دا چې باید د تایید لپاره لوی جرګې ته واستول شي، زیات دقت بیا کتنی او د حقوقي پلوه څېړنې ته اړتیا لري. د وال سټریټ جورنال په لیکنه په هغو مسایلو کې چې تر اوسه موافقه نه ده ورباندې سوې دا هم راځي چې آیا د دوارخیز امنیتی تړون پر اساس امریکا دا تعهد لري چې پر افغانستان د کوم ګاونډي هیواد د حمله په صورت کې د افغانستان دفاع وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او بشپړه ازادي نه لري. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که ملا برادر ته پوره ازادي ورنه کړل شي نو هغه به هم د افغانستان د سولې د بریا لپاره خپل رول ادا نه کړای شي. معصوم میوان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پېښور کې په یو کور کې ساتل کیږي او لا هم د حکومت لخوا نظربند دي. د دې شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت اوس هم ملا برادر په بشپړ توګه نه دی آزاد کړی. د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د بریا په لار کې خنډونه جوړ نه کړي.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، پیښور ته انتقال شوی مگر مکمل آزاد نه دی، او دلیل چې هر څه وی هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. منګه غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي او پکاردار چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
د پاکستان چارواکو ویلي حکومت ملا برادر آزاد کړي او دا محل د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دوی وایي ملا برادر د خپل کورنۍ د غړو په ګډون له هر چا سره آزادانه لیدلی سي. وسلوال طالبان هم تیروني په یو خبر پاڼه کې د ملا برادر پر روغتیايي حالت اندېښنه شولې وه او دوی ویلي و چې د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي تر اوسه هم له پاکستاني پوځیانو سره بندي دي چې باید پاکستان یې ژر آزاد کړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو له هغو څلورو مشرانو څخه یو دی چې په 1994 لادیکال کې په افغانستان کې د طالبانو بنسټ شي وو. نو موږ چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي شهر کې ونیول سو. بلخ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جنان وسازی وایي چې که ملا برادر په بشپړ توګه آزاد نسی د سولې له بهیر سره مرسته نس کولای.
دولت افغانستان میخواه که ملا برادر آزاد باشه، یک آدرس مشخص داشته باشه.
افغان حکومت غواړي چې ملا برادر آزاد وي، معلوم آدرس ولري، په ځنګړي ډول د افغان سند سولې د علي شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کوي. که دغه شرایط په پام کې ونیول سي د افغان حکومت په نظر هغه رول چې ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولای سي نه سیاده کولای
انجام داده نه میتنه.
د سیاسي چارو افغان پوهان وایي ملا برادر د پاکستاني پوځیانو تر فشار لاندې دی چې له پاکستاني طالبانو سره د دې هیواد په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د تیر سپتمبر میاشتې پر 28 چې کله د پاکستان حکومت له زندان څخه د ملا برادر د خلاصون اعلان وکړ، ورسره سم دا شکونه موجود و چې پاکستان به لومړی له هغه څخه په خپل ګټه کار واخلي. افغان حکومت د تیر شاوخوا 12 کلنې جګړې د ختمولو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د ملا برادر او ځینو نورو بندي طالب مشرانو آزادول مهم بولي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د مسکو په یو اړوند ناحیه کې د مهاجرینو پر خلاف د زور زیاتی له اجراتو وروسته سیمه ته اضافي پولیس استول شوی دی. په مسکو کې د منځنۍ اسیا د کارګرانو پر ضد د تشدد د پیښې له دریو کلونو راهیسې روانې دي، خو دا یې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې. سلطان محمد سرور د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور په استناد په دې اړه تفصیل اوروي.
وروسته له دې چې په خلکو کې خوره شوه چې د پنجشنبې په ورځ یو روسي د وقف قاضي لخوا وژل شوی، بلواګرو د بیری لوو په ناحیه کې د دوکانونو شیشې ماتې کړې، یو ګودام ته داخل شول او له پولیسو سره ونښتل. په دغه نښتو کې د اتو پولیسو په شمول درویشت کسان ټپیان شول چې له دغې جملې دوه پولیس او شپږ کسه نور په روغتون کې بستر شوي. د بیرلوو په ناحیه کې د قفقاز او منځنۍ آسیا مهاجر کاریګر اوسي. شاوخوا 400 بلواګر نیول شوي خو اکثر څو ساعته وروسته بیرته خوشې شوي. په دوی کې اویاو کسانو ته ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره بیرته د پولیسو ماموریت ته ورشي. دوه نیول شوي بلواګر توقیف شوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې دوی دغو بلواګرو ته جنایي دوسیه پرانیسته. کورنیو چارو وزیر کولو کولتسیف د یکشنبه په ورځ د دغه وزارت د لویو چارواکو غونډه را وبلله. هغه پولیسو ته امر وکړ چې د غیر قانوني مهاجرینو او د قتل په قضیه کې د مشکوکو کسانو د موندلې لپاره په مسکو کې د سبزیجاتو ټول ګودامونه ولټوي. سبا به پرته له شکه د سبزیجاتو د ټولو ګودامونو په ارتباط کار پیل کیږي. دا ګودامونه د کلکیچ په دایمي منبع تبدیل شوی. په ځانګړې توګه هغو ناحیو ته چې شاوخوا نږدې ورته پرتې دي. زه د مسکو له امنیه قمندانه او په وظیفه کې له حاضرو ټولو مدیرانو غواړم چې د دغو ګودامونو موضوع ژر تر ژره فیصله کړي، نظم قایم کړي او هر څوک چې په هر ځای کې وي یا کار کوي پرته له دې چې دا په نظر کې ونیول شي چې له کومې منطقې راغلی د روسیې له قانون سره سم وچلیږي. بلخوا روشان ابیاسوف د روسیې د مفتیانو د شورا د رئیس مرستیال د مسکو له ځوانانو چې د هر هیواد وي وغوښتل چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې دغه پیښې به په مسکو کې د اختر د لمانځه په مراسمو چې سلګونه زره کسان پکې برخه اخلي تاثیر ونه کړي. د روسیې د پارلمان یو غړي میخایل ستارشینوف وویل چې د اختر د لمانځه لپاره به اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. په مسکو کې اکثر هغه دوکانونه او ګودامونه چې د منځنۍ آسیا او قفقاز خلک پکې کار کوي تړل شوي دي. خود محمد صدیق مسعودی په نامه یو افغان چې له شلو کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي وایي چې افغانانو ته کوم ګواښ نه دی شوی او اکثریت قانوني اسناد لري. افغانان اکثر په خپلو کارونو اخته وي، دلته د سیل او ساتیری لپاره نه دی راغلي، نو ځکه دوی ته کوم ضرر نه دی متوجه. څومره چې زه معلومات لرم ټول افغانان اسناد لري. د تاجکستان سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړي تر څو چې وضعیت نوي آرام شوی خپلو کارونو ته ستانه نشي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د جالب خبراتو برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور ووري. ټاکل شوی چې نن په جنیف کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو د استادو ترمنځ دوه ورځنی خبري پیل شي. دا د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني لغوره کې دوه لومړی ځل دی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبراتو تازه لړۍ پیلېږي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
ایران وایي د نړیوالو بندیزونو د کمولو لپاره دا هیواد چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه جدي خبرې پیل کړي، خو تهران بیا د یورانیمو د غني کولو په مسأله کې لا هم خپل دریس روښانه کړی نه دی. په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ په کېدونکو نننیو خبرو کې د پرمختګ په اړه سره هغې خوشبیني زیاته شوه چې ایران دغو خبرو ته د مرکچیانو نوې ډله واستوله. د جنیوا په نننۍ غونډه کې د ایراني پلاوی مشري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوي. په دې خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ګډون دا څرګندوي چې دا هیواد د غونډې ته د زیات اهمیت په سترګه ګوري. د ستاکهولم د سولې د څېړنیز مرکز څېړونکی شانون کیلی وایي دا له کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام د حل لپاره تر ټولو غوره فرصت دی.
Hassan Rouhani has the nuclear negotiation background. He also has the mandate from the Iranian electorate government.
حسن روحانی د اټومي مرکچی په توګه کار کړي، د غراز نوموړی د دې لپاره له خلکو سره تعهد هم لري، نو دی یو څه هغه پانګه لري چې د داسې خبرو لپاره پخوانی ولسمشر احمدی نژاد نه لرله. جواد ظریف د لویدیځ مرکچیانو په منځ کې پیژندل شوی کس دی، ځکه نوموړی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی پاتې شوی دی. خو ښاغلی کیری وایي دا لا یقیني نه ده چې د ایران نوی پلاوی به د سیاسي مانور لپاره څومره ساحه ولري. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې هیواد یې چمتو دی د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په ځینو اړخونو خبرې وکړي، خو د عباس عراقچی په وینا د یورانیمو له غني کولو څخه تیرېدل او یا بهر ته د دې موادو انتقالول د ایران لپاره سره کرخه ده. د نړۍ شپږ قوتونه بیا له ایران څخه غواړي چې د یورانیمو د 40% غني کولو پروسه ودروي، ځکه چې دا اندازه د اټومي وسلو لپاره د لازمو غني شوو یورانیمو له اندازې سره نږدې ده. اخو بیا متحده ایالات وی خیل ایران سره نورې کتنې هم تر سره شي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې ایران د ټولو اندېښنو پړه سپیناوي ونه کړي پر دې هیواد لګول شوی اساسي بندیزونه باید لری نشي.
د ژوند رنگونه
یوانو مزمت خان له لوګر شپنین زاده سینې یو پی ای نجارین زاده سګر کې وردی وایو ډاکټر کولبان زاده سې کولبا وکو تا قسمونه زای
ښا اوس په دغه کس پوکې چې کې کوم کار تکې
زما ته درځي هر کار کو
اې دغه کار ستنمونه واخل کوم ډیر سخت ده
سخت کار شپنین
ولی
غره کې میلې پی باران در باندې وری ساړی ته به بس مال ته ګوري لیوان به شو خره ته ورته نه
بیا د مول نه دي چې پی ای له بیا د سندري ولندي د شینم ویلي
دا موبایل کې مې سندرې سب کړې دي
ښه
هاو بیا واو
کتر اور چې وسی واورو
په دې کې موبایل کې راځي
دا ته ویلي
و
ا پیگم رئیس چی وای تیخ پل را تو وای دی موبایل بانده دی نه پیگم
وای جانا ندیر میاده دلی پی پیده
خا
وای پکندوی که نیمه را خاراش بیه
خا
بیر تراش که پناش بیه
خا
زیدی دی عمرو رنزور کلمه